السلام علیکم او سهار په خیر د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونې له همدې شیبې په لومړي نیم ساعته خبری مجله پیل شوې. نن جمعه ده، د کب یهود میاشتې شلمه، د مارچ میاشتې 18مه. خبری مجله په خبرونو پیلوو. د اسلامي همکاري سازمان د سیکرټر جنرال ځانګړی استازی طارق علي بخیت وایي د افغانستان لپاره به د دې سازمان د مالی مرستې صندوق په لنډ وخت کې پرانیستل سي. د افغانستان د دولتي خبري اژانس باختر د راپور له مخې ښاغلي بخیت دا خبره پرون په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي سره په کتنه کې وکړه. د دې بسپنې په اړه د افغانستان په اړه د اسلامي همکاري سازمان په 18مه فوق العاده غونډه کې چې د تیر کال په ډسمبر کې د سعودي عربستان په نوښت او د پاکستان په کوربتوب په اسلام آباد کې جوړه سوه پریکړه سوې وه. د غور ولایت ویندوی وایي د غور کابل لویه لار پرون د موټرو د تګ راتګ لپاره بیرته پرانیستل سوه. عبدالواحد عباس ازادي راډیو ته وویل کابو 400 مسافر چې په لاره کې بند پاتې وو ژغورل سوي دي، خو یو شمېر مسافر وایي چې لا هم لاره بنده ده او بند پاتې سوي مسافر له زیاتو ستونزو سره مخامخ دي. د مسافرو په خبره د کابل غور لار د بکک کوتل په سیمه کې 15 ورځې مخکې د سختو واورو د اورېدو له کبله بنده سوې ده. د غور ولایت ځایي چارواکي وایي چې په وروستي یو کال کې نږدې 50 تنه په دې ولایت کې د کورونا وایرس له کبله مړه شوي. د غور د کووید 19 ناروغۍ روغتون سرپرست عبدالرشید شهیر هم د مړینو دا شمېر تاییدوي او وایي چې لږ پورو میاشتو را په دې خوا د کورونا مثبتې پېښې زیاتې سوي دي. د ښاغلي شهیر په وینا په 13 فبروري میاشت کې له 104 اویا تنو څخه چې د کورونا ټسټ یې سوی د 440 تنو کورونا مثبته وه، او همداراز په وروستیو 6 میاشتو کې کابو 380 تنه د کورونا وایرس له کبله په روغتون کې بستر سوي دي. تکل سوي نن جمعه د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په نوښت د پښتنو 3 ورځنۍ جرګه جوړه سي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اتسګزي د ازادي اروپا ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي په جرګه کې د ګډون لپاره ملتپالو او مذهبي ګوندونو، لیکوالو، پوهانو، قبایلي مشرانو او د ټولنې د بیلابیلو پرګنو استازو ته بلنه ورکول سوې ده. د دې جرګې د جوړېدو هدف په پښتني سیمو کې د ناامنیو، د خلکو د بېکورۍ او د خپلو سرچینو د پر ترلاسه کېدو بحث بلل سوی دی. د پاکستان د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه هڅه کوي چې صدر اعظم عمران خان سلبي اعتماد کړي. د عدم اعتماد رای لپاره د اپوزیسیون د پاکستان د ملي جرګې لپاره 342 غړیو څخه د 102 اویا غړیو ملاتړ ته اړتیا لري، خو حاضر دمه په ملي جرګه کې د واکمن تحریک انصاف او د هغه د ائتلافي ګوندونو د غړیو شمیر 109 اویا ته رسیږي. تبد اصل کېده چې مخالف ګوندونه 102 څوکۍ لري، خو مخالف ګوندونه ادعا کوي چې د واکمن ګوند تر شلو ډیر مرور غړي به له دوی سره ملګرتیا وکړي. د خیبر پښتونخوا پولیس ادعا کوي چې د پېښور ښار د تیرې جمعې د برید د عاملانو 3 همکاران یې وژلي دي. د پېښور د رسالدار کوڅې د شیعهګانو د جماعت په انتحاري برید او ډزو کې 3 زیات کسان وژل سول او 200 زیات نور ژوبل سول. د برید مسؤلیت داعش یا د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې منلی دی. پولیس وایي چې د یو لړ عملیاتو په ترڅ کې 3 تنه چې له حمله کوونکو سره یې په انتحاري برید کې مرسته کړې وه وژلي دي. ملګری ملتونه وایي پر اوکراین د روسیې د یرغل له پیله تر 2 میلیونه او 3 لکو ډیر کسان له دغه هیواده کډه کولو ته مجبوره سوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی پرون په ویلامیه کې وویل په اوکراین او ګاونډیو هیوادونو کې د عاجلو بشري چارو لپاره شاوخوا 500 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. د هغه په خبره له دې اندازې پیسې نږدې 300 میلیون ډالر ترلاسه سوي دي. روسیې پر اوکراین خپل غیر مواجه یرغل د فبروري میاشتې پر 4 ورځې پیل کړ او د اوکراین په ماریوپول بندري ښار کې پر یو زیژنتون د روسیې د حمله په اړه په نړیواله کچه خوشنۍ شول سوې ده. بلخوا د مسکو او کیف ډیپلوماتان ونتوانېدل چې پر احتمالي اوربند فاصله کېدو او د ملکانو لپاره د بشري دهلیزونو په برخه کې څه پرمختګ ترلاسه کړي. د اوکراین چارواکي نه یوازې د روسیې د یرغل په وړاندې چې 15مې ورځ ته رسېدلې مبارزه کوي، بلکې د ماریوپول او خارکیف په څیر ښارونو څخه د ملکانو د وتلو هڅه هم کوي. د سره صلیب نړیوال کمیټې ویلي چې خو 400 زره کسان په ماریوپول کې راګیر پاتې دي چې له بشري مرستو او د وټلو لپاره له بشري دهلیزونو به برخې دي. د ماریوپول پر زیژنتون حمله وړ مرز وسوت چې د یو ماشوم په ګډون یې لږ تر لږه 3 کسان ووژل. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. مخکې تر دې چې د راپورونو د معرفي برخې ته ورسو، د هوا حال اورو.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې په راتلونکو 24 ساعتونو کې د کابل او افغانستان ځینو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه د سانتي ګرید په اساس داسې کړې ده. کابل آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 15 ټیټه 4، هرات آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 28 ټیټه 14، کندهار آسمان برګ د تودوخې لوړه درجه 29 ټیټه 11، مزار شریف آسمان برګ او د ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 21 ټیټه 14، او جلال آباد آسمان برګ او د ورخت امکان شته د تودوخې لوړه درجه 28 او ټیټه 14.
د هوا د حال اټکل مو د ازادي راډیو په سهارنۍ خبری مجله کې وورید. د دې ترڅنګ په دې خبری مجله کې د دوغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی سئ. ټاکل سوی د ترکیې په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسۍ فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي.
د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویل افغانانو سره مرسته باید بې قید او شرط وي. دا هم اوري چې د روغتیا نړیوال سازمان وایي افغانستان کې د کورونا مثبتې پېښې یو څه زیاتې سوي. په اروزګان کې خلک شکایت لري چې په عدلي او قضایي ادارو کې دوسیې پر وخت نه څېړل کېږي.
ما خپل زوی چې څه ویدي ورور ما دعوه کړې ده، مګر زما دعوې د 2 روپۍ نتیجه نه ده ورکړې.
په بهرنیو مسایلو کې دا موضوع څېړو چې په پاکستان کې د اوکراین سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپله خوښه حاضر سوي چې د روسیې خلاف د جګړې لپاره اوکراین ته ولاړ سي. دا خبري مجله تر 9 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د خبري مجله د خبري راپورونو برخې ته ورځو. ټاکل سوی چې د ترکیې په انتالیا ښار کې د انتالیا ډیپلوماسۍ فورم په نوم غونډه نن پرانستل سي. په دې درې ورځنۍ غونډه کې د بیلابیلو هیوادونو او نړیوالو مؤسسو شاوخوا 2000 استازي، ډیپلوماتان او سیاستوال د پالیسۍ، ډیپلوماسۍ او سوداګرۍ په اړه نظرونه څرګندوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیې او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه دی پیژندلی، د فورم ته بلل سوی دی. اسمت څاروان تفصیل لري.
د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم له دې سره سره چې د طالبانو حکومت ترکیه او کوم بل هیواد لا په رسمیت نه پیژندلی، دې فورم ته بلل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ زی احمد ازادي رادیو ته وویل
د ډیپلوماټیک فورم د غونډې افتتاح به د ترکیه هیواد د ولسمشر شاغلی رجب طیب اردوغان په وینا سره کیږي، او وروسته به د نړۍ د مختلفو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران او لوړتبه چارواکي ویناوي وکړي، او د افغانستان په شمول به پر مختلفو موضوعاتو باندې بحثونه وکړي.
د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست هم پرون انتالیا ته لاړ. ښاغلی ویست پر خپل ټویټر پاڼه ښلي چې په انتالیا کې به د امریکا له مهمو شریکانو سره د افغانستان سره د نړیوال تعامل په اړه وشخیشي. لبلی خوا د افغانستان لپاره د امریکا د سفر شارز دافیر چې د قطر له دوحې کار ته دوام ورکوي د انتالیا د فورم په درشل کې پرون وویل چې امریکا له افغانستان سره د خپلو ژمنو د پوره کولو لپاره له هر ممکن فرصته استفاده کوي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د سیمه ایزو مطالعاتو د مرکز رئیس ولی الله شاهین پرون پنجشنبه ازادي رادیو ته وویل چې متقی به د انتالیا په فورم کې د ګډون ترڅنګ د بیلابیلو هیوادونو له پلاوو سره وویني. د زیاته کړه
د خورا مهم کانفرنس دی. په دې کانفرنس کې د لسګونو هیوادونو لوړ رتبه چارواکي به په دې کې ګډون کوي. ښاغلی امیر خان متقی به دلته وینا هم ولري، او ترڅنګ د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په مسله باندې، په افغانستان کې د بشري مرستو په اړه باندې، د افغانستان د پرسمیت پیژندلو په مورد باندې، په ګڼو هغو مسایلو چې هغه د افغانستان لپاره مهم دي، په هغه به بحثونه ولري او مجلسونه به وکړي.
په ترکیه کې د افغانستان د مخکینی نظام اسلام یو شمیر پخوانی چارواکی او د طالبانو یو شمیر مخالفان میشتي او ویل کیږي چې ترکیه هڅه کوي چې طالبان له خپلو مخالفانو سره خبرو ته کښېنوي. ترکیه په خپله په دې اړه رسما څه نه دي ویلي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویي له افغانانو سره مرستې باید بې قید او شرط وي. شاه محمود قریشی دا خبره اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له لوی کمشنر سره تر کتنې وروسته په یو ټویټ کې کړې ده. دا هم په دې اړه تفصیل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی پرون پنجشنبه په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له لوی کمشنر میشل باجلی سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې قریشی په دې کتنه کې ټینګار وکړ چې افغانان د نړیوالو ملاتړ او مرستې ته سخت اړتیا لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د لوی کمشنر په کتنه کې له طالبانو څخه د نړیوالې ټولنې د توقعاتو په تیر بیا د بشري حقونو د رعایتولو په اړه هم خبرې وشوې. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر پر خپل ټویټر پاڼه کښلی چې له افغانستان سره باید بې قید او شرط مرستې وشي. قریشی همداراز لیکلی د افغانستان ټولې کنګل شوې شتمنۍ باید د افغانستان خلکو ته بیرته ورکړل شي. په همدې منځ کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې اداره له افغانانو سره د آسیایي پراختیایي بانک د 15 میلیون ډالر مرستې هرکلی وکړ. د ادارې پرون پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې په دې پیسو به د هغو څه باندې 2,500,000 افغانیو لپاره خوراکي مواد برابر کړي چې له لوږې سره مخامخ دي. د طالبانو له بیا واک ته رسیدو وروسته په افغانستان کې په پراخه پیمانه لوږه او بېوزلي زیاته شوې ده. د ملګرو ملتونو له شمیرو سره سم حاضر دمه څه باندې 23 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې افغانستان کې د کورونا مثبت پیښې په نسبی ډول زیاتې سوي دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ پر خلکو غږ کړی چې داسې فکر دې نه کوي چې د کورونا شدت کم سوی دی. جزئیات په دې راپور کې.
د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې په تیرو 24 ساعتونو کې په افغانستان کې د کورونا 122 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. ډبلیو ایچ او پر خپل فیسبوک پاڼه ښلي چې په یاده موده کې لږ تر لږه 6 تنه له کورونا وبا څخه مړه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان پر اساس له دې سره په افغانستان کې په کورونا وایرس د اخته شویو کسانو رسمي شمیر 1,015,515 ته ورسید. د دې ادارې په وینا په افغانستان کې په کورونا وایرس د مړو شویو کسانو شمیر 1,516 ته رسیدلی دی. خو دا په داسې حال کې ده چې ډیری روغتیایي متخصصان باور لري چې په افغانستان کې به تر دې خورا ډیر کسان په کورونا اخته شوي او ورڅخه مړه شوي وي. خو په دې هیواد کې ډیری ناروغان روغتونونو ته مراجعه نه کوي او مړینې نه ثبتوي. په همدې حال کې د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش ویلي چې نړیوال باید داسې فکر ونه کړي چې کورونا ختمه شوې ده. په داسې حال کې چې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د کورونا شدت کم شوی او بندیزونه نرم شوي، سرمنشي پر خپل ټویټر پاڼه وکښل چې د کورونا وبا له خپرېدو 2 کاله وروسته به دا لویه تېروتنه وي چې فکر وشي دا وبا پای ته رسېدلې ده. د ټینګار کړی چې د سږکال تر نیمایي پورې په ټولو هیوادونو کې باید 80% خلک واکسین شي. د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون له معلوماتو سره سم تر اوسه پورې په نړۍ کې نږدې 415,598,000 په کورونا وبا اخته شوي چې څه باندې 6,000,022 ورڅخه مړه شوي دي.
د ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي د فوربس نړیوالې مجلې لخوا دو افغان میرمنو ته د جایزې ورکړه. کولی سي وربیا په بیلابیلو برخو کې د افغان میرمنو فعالیدو ته لاره اوره کړي. د ولسی جرګې پخوانی استاد ناهید فرید او د میدان شار پخوانی شاروالی ظریفی غفاری له دې نړیوالې مجلې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه جایزې ترلاسه کړې. نور حال په یو راپور کې
فوربس نړیوالې مجلې سکل دوه افغان میرمنو ته هم جایزې ورکړې. د افغانستان د مخکنی نظام د ولسی جرګې پخوانی غړی ناهید فرید او د میدان وردګو ولایت د میدان خار پخوانی ښاروالې ظریفی غفاري ته د دغه نړیوالې مجلې له لوري درې ورځې مخکې په ابوظبي کې د بدلون راوړونکو شخصیتونو په توګه دغه جایزې ورکړل شوې. هڅه مو وکړه په دې راپور کې د دغو دوو افغان میرمنو سره په دې اړه خبرې وکړو، خو زموږ پوښتنو ته یې ځواب ونه وایه. د افغان ښځو د حقونو ځینې فعالان وایي افغان میرمنو ته د نړیوالو له لوري دا شان جایزو ورکړه کولای سي د ګڼو افغان ښځو پر روحي مثبت اغیز وکړي او دوی ته د ټولنې په بیلابیلو برخو کې د بیا فعالیدو لاره هواره کړي. له دې ډلې د ښځو د حقونو فعاله او مخکې د ښځو لپاره د یوازینۍ مشهورې مجلې مرسل مسؤل مدیرې امینې مایار ازادي راډیو ته وویل
د دې جایزې اخیستل وکولای شي د افغان ښځو چې په افغانستان کې دي د ژوند په بدلون کې مهمه وانډا واخلي او تاثیر گذار اوسي.
میرمن مایر پر افغانستان اوسنی سیاسي حاکم شرایط په بیلابیلو برخو کې د افغان خزو د شلکلنو لاستراوړنو له صفر زره د ضربېدو لامل ګڼي او وایي چې وستربل هر وخت افغان میرمنو وضعیت ته د نړیوالو پام مهم دی. ناهید فرید او ظریفی غفاری ته د فوربس نړیواله مجلې له لوري د جایزو د ورکړې په پار د افغان خزو او انجنو او د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د امریکا ځنګړي استاذې رینا اميري هم په خپل ټویټر پاڼه د مبارکۍ یو لاند پیغام لیکلای دی. فوربس نړیواله مجله ده چې ډیر کله د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د تازه بدلونونو ترڅنګ د نړۍ د ښځو د فعالیتونو، حقونو او محرومیتونو په اړه لیکنې او تبصرې کوي. وروسته له هغې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي، په تیرو نږدې اووه میاشتو کې په بیلابیلو برخو کې لسګونو ښځو او نجونو د نړیوالو له لوري په بیلابیلو لکه تعلیم، خبریالۍ، د ښځو د حقونو فعالیتونو، بشري حقونو، فرهنګي او نورو ټولنیزو برخو کې نړیوالې جایزې ګټلې دي. دا په داسې حال کې ده چې دا مهال پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډیری افغان میرمنې او نجونې له تعلیم، کار، حکومتي ادارو کې د ونډې او نورو برخو کې بې برخې ګرځول شوي. هغه څه چې د طالبانو حکومت وایي د وخت په تیریدو به
زمینه برابر کړی. ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
او سمې یو بهرنی مسأله. پاکستان کې د اوکرين سفارت وایي چې په پاکستان کې ګڼ کسان په خپل خواشه حاضر سي وي چې د روسي خلاف د جګړې لپاره اوکرين ته ولاړ سي. پلسګونو هیوادونو کې د اوکرين سفارتونو په خپل ویپاڼو کې د رضاکارو جنگیدونکو د جلبولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه خبرې کړې دي. په دې اړه جزئیات په یو راپور کې
په پاکستان کې د اوکرين سفارت ویلي چې د روسیې د يرغل په خلاف په اوکرين کې د جنگیدو لپاره د پاکستانی رضاکارو جنگیالیو نمونه ثبتوي او په دې لړ کې تر اوسه پورې ګڼو خلکو غوښتنې ورڅخه کړې دي. د اوکرين د سفارت ویندوی اولینا بوردلوسو کا د امریکا ژغ اردو څنګه ته تایید کړي چې دوی له رضاکارو غوښتي چې مراجعه ورته وکړي او تر اوسه پورې ګڼو کسانو غوښتنې لیکونه ورلېږلې دي. اوکرين د روسي خلاف په جګړه کې د رضاکارو د ګډون لپاره د فایټ فار اوکرين په نوم یو ځانګړی ویبپاڼه هم جوړه کړې ده چې د پاکستان په ګډون په 450 هیوادونو کې خلکو خپل نمونه پکې ثبت کړي دي. د اوکرين سفارتونو په 450 هیوادونو کې د رضاکارانو د نمونو د ثبتولو لپاره د ټلیفون شمیرې او ایمیل ادرسونه هم لیکلي دي. په ویبپاڼه کې لیکل شوی چې د اوکرين د جګړې د رضاکارو لپاره د ویزې اړتیا نشته او رضاکارانو ته د سفر موقت استاد ورکول کیږي. دا هم ویل شوی چې دغو رضاکارانو ته به په راتلونکي کې د اوکرين د تابعیت ترڅنګ نور امتیازات هم ورکړل شي. خو د پاکستان د کورونی چارو وزیر شیخ رشید دا خبره ردوي او وایي اوکرين ته به اجازه ورنکړي چې په پاکستان کې رضاکار جنگیالي وګماري. د اوکرين د سفارت له اعلان وروسته د پاکستان حکومت د اوکرين د سفارت ویبپاڼه بند کړې، خو فایټ فار اوکرين ویبپاڼه لا هم په پاکستان کې لیدل کېدای شي. په دې ویبپاڼه کې په اسلام آباد کې د اوکرين د سفارت شمیرې او ایمیل ادرس هم خپور شوی دی. په اسلام آباد کې د اوکراین سفارت د پاکستان د حکومت له لوري د دوی د ویب پاڼې د بندېدو په اړه څه نه دي ویلي، خو دا یادونه یې کړې چې اوکراین ته به هغه پاکستاني رضاکار یوسي چې د پاکستان د حکومت له لوري ځانګړې اجازه ولري او څه ناڅه پوځي زده کړې کړي دي. پاکستان ویلي چې د اوکراین په جګړه کې بې پرې دی.
د خبري راپورونو برخه پای ته ورسېده. پر راروانو لسو دقیقو کې د احمد شیبر ملتیا وکړي.
له خبرونو ور اخوا
احمد شیبر یم، هر کله مو کوم دا سجره ټوتې د خبري مجلې په دې برخه کې وړاندې د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې د افغانستان په اړه په خپلو نویو غنو کې څه خبره کړې دي. تر دې مخکې روزګان ته مخه کوو. کله چې طالبان په جګړه وو، یو شمېر خلکو به په ځینو سیمو کې ویل چې د دوی د محاکمې چارې ژر فیصله کوي او په لرې پرتو سیمو کې ځینې خلک دوی ته ورتلل چې ژر یې کارونه خلاص شي. اوس خبر لرو چې په روزګان کې خلک شکایت کوي چې د دوی د عدلي او قضایي چارو په ادارو کې دوسیې پرتې وي، نه څېړل کېږي. جزئیات پدې راپور کې
د اورزګان ولایت خلک شکایت کوي او وایي چې په دغه ولایت کې د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو لوري د سی پر وخت نه چړل کیږي، چې دې چاري دوی لګونو ستونزو سره لاس او ګریوان کړی دي. دا عدالت غوښتونکي د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د عثمانزو په نوم د قوم دي. دا عدالت غوښتونکي د اورزګان ولایت د چوري ولسوالۍ د عثمانزو په نوم د قوم د خلګو دي چې په خپل سیمه کې د بل قوم سره، یعنی د هشزو په نوم د قوم سره د مځکې پر سر جنجال دی. د دوی چشمیر تر سلو زیات دی. په چوره ولسوالۍ کې د اعتراض په ډول راټول شوي دي او ادعا کوي چې د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونو له لورې دوسیه نه څېړل کیږي. د عثمانزو د قوم یو مشر ولی محمد چې په یاد اعتراض کې ګډون کړی و، ازادي راډیو ته ویل چې په سیمه کې د شزو د قوم سره پر ځمکه د کلونو راهیسې دا وعده چې د یادې مځکې موضوع یو ځل د طالبانو د تیر حکومت پر مهال حل شوې، خو وایي اوس مهال یو ځل بیا د شزو د قوم خلکو پر یاد مځکه دعوه کړې ده. نوموړي وایي د یادې موضوع د حل په موخه اوس یو ځل بیا د طالبانو عدلي او قضایي ارګانونو ته مخه کړې، خو وایي د طالبانو د عدلي او قضایي ارګانونه هیڅ ژغ نه اوري او تور پورې کوي چې په محکمه کې د مقابل لوري، یعنی هشزو د قوم کسان موجود دي، نو ځکه د دوی دوسیه نه څېړل کیږي.
دغه هچې اوس دغه فیصله امیر المؤمنین شتلې، دغه دستخطونه د اولس کده اتلس کسانو علماو پر شوي دي. موږ دغه فیصله چې څوک یې د حکومت یې نه مني جانب مقابل موږ نه پرېږدي، چې دغه فیصله ګرده موږ پر مړو دغه فیصله موږ نه یې چیر. دا غوښتنه د غټو مقاماتو څه د تمیز سایه لرو، د وزارت څه دا غوښتنه موږ لرو چې هچې اوس دا منطقه ولې لیدل شي. شل زره جریه به مځکه د موږ وطنونه یوولس ون ولیا دفتری استادین او چکړی دی چا باندې وځارو فلیاز د خدای مرسر دی نه کیږي مرسر.
د دې سیمې یو بل قومي مخور او د اعتراض ګډونوال نورلا وایي کچېری دې موضوع ته پر افغانستان واکمن طالبان جدي توجه نه کړي، نو په دغه سیمه کې بل سګونه کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. نو موړي وایي د یادې مځکې پر سر اوس په سیمه کې د دواړو قومونو کسان یو بل ته ګوته پر ماشه ناستي. دوی زیاتوي چې څو ورځې وړاندې پر همدې موضوع د دواړو قومونو ترمنځ وسلواله نښته هم رامنځته سوه چې یو شمېر کسان ټپیان هم سوه. خدای وازی د چوری ولسوالۍ اوسیدونکي نه دي چې د عدلي او قضایي ارګانونو څخه شکایت کوي، بلکې د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اوسیدونکي هم له ورته ستونزو سر ټکوي. اجولي محمد د اورزګان ولایت د کلنګې د سیمې اوسیدونکي دي او دوی هم یو له هغه کسانو دي چې په عدلي او قضایي ارګانونو کې دوسیه لري. ولی محمد وایي په عدلي او قضایي ارګانونو کې د زوی د وژل کېدو په اړه دوسیه پرانیستل، خو وایي یا د دوسیه د مقابل لوري په ګټه پای ته ورسېده، ځکه د ده په خبره چې هغه زیاتې پیسې درلودلې او د عدلي او قضایي ارګانونو مسؤلینو ته یې ورکړي دي.
چار سړی قدرتمنو به ګټه هغه سړي بیا وړی که یې قدرت نه درلودې ولاکه یا پرې ونه پر شي له خوند واخ. مثال ګوره، زما خپل زوی چې څه ویدي ورور ما دعوه کړې ده، مګر زما دعوې د یوې روپۍ نتیجه نه ده ورکړې، چې شو چا سړي روپۍ درلودې روپۍ ورکړې ده، د هغه بری وتم په قرآن. زما وایي چې زه قرآن ورته کښېنم، ماته نتیجه نه ورکوي. نو چې نتیجه نه ورکوي د عرب کلام دی ورور، نه ورتېږدم خدای ته به صبر وکړه بره به ما
د اورزګان ولایت د مقام مسولین بیا په دغه ولایت کې د فساد تورونه ردوي او وایي چې دوی د خلکو د دوسیه د لاښه څېړلو او عدالت په خاطر د ولایت مقام څخه 15 کسیز ایحات هم ټاکلی دي څو د یادو خلکو د دوسیو څخه په عدلي او قضایي ارګانونو کې څارنه وکړي. د یادې ادارې ویان محمود متصر ازادي راډیو ته وویل چې د دوسیه د ځنډ لامل د خلکو د ستونزو زیاتوالی دی چې د تیر حکومت څخه ورته پاتې سوي دي او دغه راز د تیر حکومت پر عدلي او قضایي ارګانونو د خلکو نه باور دی چې یو ځل بیا غواړي خپلې دوسیې وڅېړي.
دغه د فساد موضوع چې د خلک د فساد تورونه لګوي دا موږ بالکل ردوو. د دې دپاره د ولایت مقام څخه یو 15 کسیز هیئت ټاکل سوی دی تر څو د عدلي او قضایي ارګانونو او د خلکو د مشکلاتو نه لیدنه وکړي. په دې اړه وروسته بیا ګزارش ولایت مقام ته ورکړي. کنی اداره کې چې کوم کارونه حلو فصل سوي دي خلک یې بیرته د تجدید غوښتنه کوي. هغه چې وایي مخکې یا د وابستو یا د رشوت دغه څه خلاص سوي دي نو دوی غواړي چې بیرته دغه خپلې ستونزې شرعي محکمې لخوا خلاص کړي.
په اورزګان ولایت کې د خلکو غوښتنې دا دي چې د طالبانو حکومت د خلکو دوسیې پر وخت وڅېړي او په خپلو ادارو کې دې کارکوونکي زیات کړي او د فساد مخه دې ونیسي. د اورزګان ولایت د مقام مسولین دغه راز زیاتوي چې د چوري ولسوالۍ خلکو ته یې هم خپل حق ور معلوم کړی دي او د دې اعتراض بې ځایه دی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
نړیوالو چاپی خپرونو په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
ګارډین ورځپاڼې په خپله اخیری ګڼه کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال د افغان نجونو او ښځو د برخلیک په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. د دې راپور په یوه برخه کې لولو چې ګڼ افغان نجونې مایوسه او اوس مهال د خپګان په وضعیت کې ژوند کوي. ورځپاڼې د یوه انګلیسي ټولګي زده کوونکو په اړه لیکلي چې دا ټولګی کابل ته د طالبانو د ننوتلو له ورځې راهیسې پیل سوی دی. دوی ویلي چې ناببره د دوی په ښوونځي کې شور او زوږ جوړ سو او له دغو نجونو څخه یوه یمنا وایي چې امتحان دوام ورنکړای سو. له هغه راهیسې اوه میاشتې تیرې سوې او د ګارډین په لیکنه کې راغلي چې یو شمېر نجونې ناهیلي سوي دي او د شپې لخوا خوب نسي کولای او په همدې فکر کې دي چې راتلونکی به یې څه ډول وي. د مقالې په وینا هر نجلۍ د ډاکټر جوړېدو او پوهنتون سرته رسولو هیلې درلودې خو اوس فکر کوي چې د دوی دا هیلې خاورې سوي دي. یو شمېر دغه نجونې په ژور خپګان اخته دي او ډاکټران وایي چې په افغانستان کې د ژور خپګان ضد درملو پلور په بې ساري ډول لوړ سوی دی. د ګارډین په وینا که څه هم جګړه پای ته رسېدلې او چاودنې کمې سوي دي خو د بې خوبۍ ضد درملو خرڅلاو ډېر سوی او په ځانګړې توګه ځوان نجونې پیری. د جګړې د مطالعاتو مرکز خپرونې په خپل آخري ګڼه کې لیکلي چې په افغانستان کې د پسرلي موسم تل د جګړې موسم و او اوس بیا د پسرلي پر رسېدو سره د جګړې د راتلو خبرې کیږي. د خپرونې په وینا مقاومت په ګډون د طالبانو ځینې مخالفې ډلې کله ناکله د پسرلنیو بریدونو لپاره د چمتووالي خبره کوي خو د طالبانو په وینا په داسې حال کې چې ظاهرا دغه ګواښونه جدي نه بولي خو بیا هم د پنجشیر، بامیان او کاپیسا په ګډون بېلابېلو ولایتونو ته همغږي ځواکونه استوي چې خلکو ته وښيي چې د هر ډول برید د مخنیوي لپاره راغلي دي.
دا سجرډو د یوشمیر اوریدونکو سب چې پیغامونه در سره شریکو.
موږ دا پیغام د طالبانو اسلامي امارا چارواکو ته ورسوي چې موږ د پاسپورت پیسې د کابل په ولایت کې تعویل کړی دي په ریاست کې او داخلم د تیرې ادارې پاسره ورځ کړې وه او پیسې د طالبانو په واسطه تعویل کړي دي بانک ته او موږ مریض لرو. پاسپورټ هم بند دی. کله یو جدول وړاندې کړي چې یو هفته وچلیږي هغه بند شي بیا په میاشتې تېرې شي دا خیر واری چې بند شو درې ورځې کې شروع کیږي درې ورځې دا درې میاشتې ته ووتې نو ترې خواهش کوو چې موږ مریضان لرو مجبورین دا چې دا پاسپورټ جدول اعلان کړي چې موږ پاسپورټ واخلو چې خپل ضرورت مره پشي. وسلام.
که تاسو زما پیغام اورئ وروره زما څخه دغه ارزو ده چې دا زما پیغام نشر کړي څو ځله چې موږ دلته د هلمند په ولایت کې د موساکله په ولسوالۍ کې زه یو کارکوونکی د واکسین یم نو دا درې څلور پنځه میاشتې کېږي چې موږ په دا واکسین کې روزانه مزدوري کړې ده نو دغه زموږ مزدوري زموږ لاس ته نه راځي. دغه زموږ دغه راډیو والا څخه دا خواهش ده چې دا زموږ پیغام څو ځله نشر کړي.
دغه موسسات ته توایم چې دغه مامورینو والیمینو سره ونی دا موسسات کومک نه کوي چې په اوتونو کې کوي چې زه جری پم ذکر لري دلته یو مامور چې شپږ زره ماشي اوه زره ماشي دوی شکي خو د دغه سره دي وکړي او یونیسف وایي زه د معلمینو سره کومک کوم خو د ملازم مامور سره نه کوم. دوی کمزور دي بیا پرېږدو خو د معلم مامور سره تړلی دي. دوی ولې دغه دغه ښي شخص او بیا په وطنو کښې کومک کوي په دغه کښېنه کوي په بازار به د اسار خلکو سره نه کوي نو په مامور خو وطن خرابېږي چې اوسي د برسارا خو وطن نه خرابېږي چې مځک پرېږدي خو بلې دي وکړي نو مامور چې ولاړ شي چې ولاړه چې ولاړ شي چې ماشینه لري یا چې واخېسته ګرده جواب یې کړل نور یې پر ځای ودرول.